السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن نه یو خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کله کو نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی 21مه د 2012 میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 11 نیټې سره برابر ده. نن په امریکا کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر دوه لویو ودانیو او پینټاګون او نورو ځایونو له خونړیو حمله پوره 11 کال تیریږي چې په نتیجه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ستر بدلونونه راغلل. د ازادۍ رادیو په نننۍ سهارنۍ نیم ساعت ته خبري مجله کې به پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه درته خبر کړو. په یو راپور کې به واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان له حکومت سره د هغو بندیانو د برخلیک په اړه تفاهم ته ورسیږي چې د بګرام زندان له سپارلو وروسته له هم د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندوز په مرکز کې د پرونی ځانوژونکو حمله د قربانیانو شمیر د چارواکو په وینا 60 کسانو ته لوړ شوی. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په هغه موافقه کې د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه خبرې کړي چې له مخې د بګرام زندان مسؤلیت افغان دولت ته وسپارل شو. او په نړیوالو خبرونو کې د سوریه لپاره د نړیوالې ټولنې نوی استازي لخدار براهیمی پرون د خپل ماموریت په وړاندې د ستونزو یادونه وکړه. بشپړ خبرونه. د کندوز په مرکز کې د پرونی ځانوژونکو حمله د قربانیانو شمیر د چارواکو په وینا 60 ته لوړ شوی. حمله د کندوز ښار په مرکزی چوک کې د امن نظم پر پولیسو وشوه. چارواکي وایي چې د حمله له 60 زیات کسان وجلی او له 15 زیات یې ټپیان کړی دي. د پولیسو یو مسؤل مقام عبدالغفار تقوا ازادۍ راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه موافقې د عملی کېدو او په دې برخه کې د راپورته شویو اختلافونو پر لارو چارو خبرې وکړې چې افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دې تفاهم لیک له مخې چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې دواړو لورو پرې موافقه کړې وه، د بګرام زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوې. په دې زندان کې د شاوخوا 3000 بندیانو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، خو د 200 نورو بندیانو چې یو شمېر د شوې موافقې وروسته نیول شوي او لسګونه بهرنیان دي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. ولسمشر حامد کرزی پرون د اوکراین له دفاع وزیر دیمیتری سلاماتین سره وکتل. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی د اوکراین د دفاع وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی لخدر براهیمی د خپل ماموریت لپاره دو سره سم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل ماموریت ډیر ستونزمن بللې. براهیمی په قاهره کې خبريالانو ته ویل چې دای په نږدې څو ورځو کې دمشق ته ولاړ شي، خو ډاډه نه دی چې ولسمشر بشار اسد سره به وګوري او کنه. ابراهیمی زیاته کړه دای درک کړي چې دا ډیر ستونزمن ماموریت دی، خو د په باور دا به درسته نه وي چې دای له هغې مرستې ډډه وکړي چې کولای شي د سوریې له خلکو سره یې وکړي.
Objectively very difficult. We shouldn't expect
روحانه د چې دا یو ډیر ستونزمن کار دی. موږ باید د معجزې تمه ونه لرو. هلته معجزه نشته او زمونږ تګلاره هم پر هغه واقعیت مبتنی ده چې یوازې د سوریې د خلکو ګټې په پام کې نیول کیږي. براهیمی سیمې ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د تیرې یکشنبه په ورځ قاهرې ته رسیدلی. نوموړی به په دې سفر کې د عربي ټولنې له 22 غړو د سوریې د مخالفینو له مهمو څیرو او د مصر له ولسمشر محمد مرسی سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کاسوو پر خپلواکۍ د نړیوالې څارنې د ماموریت د پای ته رسیدو هرکلی وکړ او هغه یې یو تاریخي پړاو یاد کړ. په لیکلي بیان کې اوباما ویلي کاسوو د عصري ادارو ګڼ قومي او پراخ بنسټه ډیموکراتیک دولت په جوړولو سره د خپلواکۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. کسوو پرون وروسته له هغه چې لویدیځو قدرتونو په دې هیواد کې د څار نړیوالې ډلې ماموریت ختم اعلان کړ، د بشپړ ملي حاکمیت پر لوري یو بل ګام اوچت کړ. د عراق تښتېدلې مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د محکمې هغه فیصله وغندله او هغه یې سیاسي وبلله چې دا یې په مرګ محکوم کړی. الهاشمي په انقره کې خبریالانو ته وویل دغه محاکمه چې دا یې په غیاب کې د مخالفینو د وژلو لپاره د یوې قاتلې ډلې د تنظیمولو په تور محکوم کړی شرمونکې وه.
وهذا يؤكد مجددا بأن القضية برمتها
دا یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې دا قضیه سیاسي ده نه قضایي. هدف یې دا دی چې له سیاسي پلوه ما څنډې ته کړي. دا یو غیر عادلانه او سیاسي فیصله وه، مشروعیت نه لري او زه یې نه منم. هاشمي چې په عراق کې تر ټولو سنی لوړ رتبه چارواکی و، د روان کال په سر کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتېد چې چارواکو یې د نیولو لپاره اقدام وکړ. لازادی رادیو مو خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په افغانستان کې خبريږي. په راپورونو کې و باوری چې افغان دولت ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د انتقال په دوام امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده چې پاتې زندانیان به هم ډیر ژر وسپاري. په هیواد کې د ښځو د وژنو او ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي او د پاکستان له خاورې د حملو په وړاندې د کونړ ولایت د ساتنې لپاره خلک له دفاع وزارت څخه غواړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې سخت اوریا څنګه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د 2000 لومړي کال د هغو بیسارو حملو له 11مې کلیزې سره برابر ده چې د نړۍ په معاصر تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. که د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه مو هم درته برابر کړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي له افغان حکومت سره به د هغو بندیانو د برخلیک په اړه ډیر ژر یو تفاهم ته ورسیږي چې د بګرام په زندان کې د امریکایي پوځیانو لخوا ساتل کیږي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي تفاهم له مخې د بګرام زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوې، خو د دې زندان د یوې برخې مسؤلیت چې د لسګونو بهرنیانو زندانیانو په شمول لسګونه افغان بندیان پکې ساتل کیږي تر اوسه د امریکا د پوځ په غاړه دی. د پنټاګون ویاند جورج لټل وویل چې لیون پانیتا له ولسمشر حامد کرزي سره پروین په ټلیفوني خبرو کې په بشپړه توګه د شوې موافقې د عملي کېدو او په دې برخه کې د راپورته شویو اختلافونو پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ چې د رویټر خبري اژانس او نورو اژانسونو په استناد برابر کړی.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر لیون پانیتا پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره پر هغو مسایلو خبرې وکړې چې د بګرام د زندان د سپارلو په اړه د شوې موافقې د بشپړ تطبیق په وړاندې خنډ بلل کیږي. د بګرام د زندان چارې پرون رسما افغان حکومت ته وسپارل شوې، خو په دې زندان کې د 200 بندیانو د سرنوشت په اړه چې یو شمېر بهرنیان دي تر اوسه د افغان حکومت او امریکایي پوځیانو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د پنټاګون ویان جورج لټل ویل د دفاع وزیر او کرزي پرون سهار وختي له یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې او د بګرام د زندان د چارو په اړه د شوي تفاهم لیک د شرایطو د عملي کولو په برخه کې په شوي ژمنو یې ټینګار وکړ. لټل دغه خبرې صمیمي وبللې، که څه هم هغه د دغې موافقې د عملي کېدو په وړاندې د پرتو اختلافاتو جزئیات بیان نه کړل، خو زیاته کړه چې پنټاګون هیله من دی چې دواړه خواوې به ډېر ژر په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د شوی موافقې په اساس پرون په بګرام زندان کې د شاوخوا 3000 بندیانو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، خو پر دې سربیره 200 نور افغان بندیان چې د شوی موافقې وروسته نیول شوي او 50 تنه بهرني ادبا تر اوسه د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. افغان چارواکي په دې ټینګار کوي چې ټول بندیان باید افغان حکومت ته وسپارل شي، خو امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښنه لري چې که ټول بندیان چې پکې یو شمېر مهم بندیان د افغانانو ته وسپارل شي ممکن آزاد شي او بیرته د دوی په وړاندې جګړې په لوک کې ودرېږي. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې افغان ولسمشر حامد کرزي د بګرام د زندان د سپارلو هرکلی وکړ او دغه اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور یو ستر ګام وباله. کرزی دغه راز ویل اوس د بګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، هغه بندیان به چې بې ګناه دي آزاد شي او نور به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې افغان حکومت باید میرمنو ته د سولې په روان بهیر کې او همداراز په راتلونکو انتخاباتو او نورو سیاسي چارو کې زیاته ونډه ورکړي. یان کوبش پرون ناوخته د ښځو له یو شمېر فعالانو سره په ګډه غونډه کې وویل دا سازمان به د افغان میرمنو ملاتړ له 2014 کال وروسته هم وکړي. د ښځو فعالان وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. له کابله د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې دوی به له 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو له یو شمېر فعالانو سره په ګډه یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت باید میرمنو ته د سولې پر روان بهیر او سیاسي جوړښت کې زیاته ونډه ورکړي.
موږ د افغانانو محلي عنعنو ته درناوی ویلرو، خو په ورته وخت کې غواړو چې دوی باید میرمنو ته دا موقع ورکړي چې خپل حقوق وکاروي. میرمنې باید په مدني ټولنو، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې پراخه ونډه واخلي. مونږ ډېرې داسې پیښې لرو چې د ښځو فعالانې وژل شوي دي. مونږ په دې پیښو ډېر خواشینه یو. مونږ یوازې د اندېښنو یادونه نه کوو، مونږ به هڅه وکړو چې د ښځو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړو.
یان کوبش ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په بشپړه توګه عملي کړي. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان هم اندېښنه لري چې ورځ تر بلې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی ډېریږي. د ښځو یوه فعاله پلوشه حسن وایي چې غیر مسؤوله وسلوال او محلي پولیس د هیواد په شمالي ولایتونو کې تر ډېره بریده د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او له خپل واک څخه په ګټه اخیستنې له ښځو سره بد چلند کوي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش د افغانستان بلند شده رفته میره.
زموږ یوه اندېښنه دا ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټه اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هیواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تیری پرې کړی دی.
دوی هم له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې مسؤونه کاري فضا ورته رامنځته او په سیاسي ډګر کې پراخه ونډه ورکړل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې سږ کال د ښځو د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ډول پیښو د راکمولو لپاره یې په اکثر ولایتونو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي دي. په عین حال کې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ځانوژنه د نارینهو په پرتله په ښځو کې ډېره ده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند راپور راکوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې کال په لومړیو 15 میاشت کې د ښځو د ځانوژنې او د ښځو د وژل کېدو تر 30 ډیر پیښې ثبت کړې. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د څانګې رئیس فوزیه امینی د دوشنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل
د کال په جریان کې نو ځکه دقیق شمېرې نسم درته ویلی. زه خوښینم سږکال د ښځو د ځانوژنې، ځان تړونې او ښځو د وژلو شمېرې د نورو جرمونو په پرتله لوړې دي. د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ښځو د ځان تړونې او د هغو د وژلو تر 30 پیښو ډېرې لرو.
د اغلی امینیا په باور کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، ناپوهي او پر خلکو د روانو جګړو اغیزې د ښځو د ځانوژنې اساسي لاملونه دي. د ښځو چارو وزارت داسې وخت د خبرې کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. د دې وزارت یوې مرستیالې ناجیې طارق وویل چې په افغانستان کې د ځانوژنو کره شمېرې له دوی سره نسته، خو دوی وویل چې څېړنې داسې ښیي د ځانوژنې پیښې د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېرې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، هم نظر به گزارشات که توسط تحقیق
که هم دقیق او تایید شوی شمېرې په لاس کې نسته، خو د میډیکا افغانستان تحقیقاتي موسسه د څېړنې له مخې چې په 1400 مریض کال کې سوي داسې ښیي چې د نارینه په پرتله ډېر ښځو ځانونه وژلي دي. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې 95% ځانوژنې د ښځو لخوا سوي دي چې نالوستي او یا لږ باسواده وي. شاوخوا 80% هغو کسانو ځانوژلي
وای چې ودونه کړی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور نه مخې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان ځانونه وژني. د چارو پوهان په افغانستان کې مسؤلو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو په منځ په ځانګړي ډول د دې هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د عامو پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. که څه هم په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې شایع د ځینو نورو هیوادونو په پرتله کمې وي، خو ځینې کتونکي وایي چې د تیرو 4 لسیزو جګړو اکثر افغانان په رواني ناروغۍ اخته کړي دي.
د سهار اول او بجې او 15 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندوز ښار کې د پرونی ځانوژونکي حملې د قربانیانو شمیر د افغان چارواکو په وینا 100 ته لوړ شوی. د پولیسو یو مسؤل مقام ازادۍ راډیو ته وویل چې په مړو او 15 تنه ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د هغې موافقې د عملي کېدو او په دې برخه کې د راپورته شویو اختلافاتو پر لارو چارو خبرې وکړې چې افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر براهیمی د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل ماموریت ستونزمن بللی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاسو پر خپلواکۍ د نړیوالې څارنې د ماموریت د پای ته رسیدو هرکلی کړی. د دا ورځ یو تاریخي پړاو بللی. او د عراق تښتیدلي مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی د محکمې هغه فیصله غندلې چې د یې په غیاب کې په مرګ محکوم کړی. طارق الهاشمی وایي چې دا یو سیاسي فیصله ده نه قضایي. لازادې رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، او اوس د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز واوري چې اجمل اند برابره کړی ده.
له برتانیې څخه خبرېدونکي د ټایمز رسپانې د برتانیا د رویال یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ پر هغه وروستي رپورت لیکنه خبره کړې چې وایي د طالبانو مشانو منلې چې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې د ونډې ورکولو په بدل کې له لویدیځو قدرتونو سره پر اوربند خبرې وکړي او د القاعده شبکې سره پلي پخانی اړیکې پرې کړي. د دې څېړونکو ادارې په رپورت کې د طالبانو د څلورو پخانیو او وسنیو مشانو لخلې ویل شوی چې په دې اړه رامنسکیدونکي توافق تر هغه زیات عملي دی چې مخکې عامه محضر ته راوتلې دي. د لویدیز متخصصانو د ویډل لخوا لیکل شوی دا راپور د څلور طالب مشانو سره چې نمونه یې نه دی یاد شوی پر مرکو ولاړ دی. وای د طالبانو مشرتابه د اسامه بن لادن او القاعده شبکې سره په خپلو پخوانیو اړیکو ډیر پښیمانه دي. چاته چې دوی پناه ورکړې و او د افغانستان خاورې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدون لپاره وکاروله. بلې برتانوي ورسپانې ګارډین هم همدا مسله سیړلې. دا ورسپانه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پخواني استازي او د دې راپورټ د لیکوال ډلې د یو غړي مایکل سیمپل لخلې ویلي د مرکې د طالبانو په نظر کې مهم بدلون خي، خو تر اوسه په یو حاکم نظر نه دی بدل شوی. نوموړی وایي موږ دا نه وایو چې دا یو ډول نظر پوښتنه ده چې په کې له څلورو درې طالب مشان د اوربند پلویان دي، بلکې د سیمپل په وینا د طالبانو د تحریک یوه برخه داسې خلک دي چې باور لري پوځي بریالیتوب ته نشي رسیدلی او اوربند یې ولاړه ده. ګارډن د مایکل سیمپل له خلیزیا ته ویچې دا تر اوسه د طالبانو پر رسمي دریز نه دی بدل شوی او د دوی د تګلارې کرخې نه د جوړ کړي. د یادونه وړ ده چې د برتانیا د رویال یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ د دې رپورت لخبریدو وروسته طالب بیان سبي الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا رپورت رد کړ او ویل چې د دوی د مشرتابه هیڅ غړي دا ډول څرګندونې نه دي کړي. د ګارډن رسپانه د خپل مخالې په یو برخه کې وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تماسونه تر ډیره لدې کبله بند شول چې دوی په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په هغه معاملې سلا نه شول چې د باور رامنځته کولو لپاره و. د دې معاملې په لړ کې باید امریکا د خپل یو بندي سرتیری په بدل کې چې له طالبانو سره بندي دي له ګوانتانامو څخه 15 طالب بندیان خوشي کړي وای، کوم کار چې امریکا ونه کړ. د دوالو لورو ترمنځ رښتینی خبرې ټاکل شوی و په قطر کې وشي وسخی په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه وروسته مودې پوري وسندېږي. خو رسپانې د امریکایي لوړپوړو چارواکو لخوا ویلي چې دوی دا ونی له پاکستان سره چیرې چې طالب مشران وسیږي خبرې کوي او د خبرو موضوع به د سولې د خبرو اترو لپاره د طالب مشانو د خوندي تګ راتګ مسله وي. ورسپانه د لوړپوړي امریکایي چارواکي لخوا چې نوم نه دی یاد شوی وایي پخلاینه زموږ د ستراتیژۍ د مهمې برخې په توګه لا هم په سر کې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د مشرانو او ولسی جرګو د کورنی امنیت د کمیسیونونو مشران او د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکي پرون کونړ ته تللي وو. له دې چارواکو سره په کتنه کې د کونړ د سرحدي ولسوالیو قومي مشرانو وغوښتل چې باید په دې سیمو کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو سرتیري زیات او په هر ډول وسایلو سنبال شي. د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم د خلکو د غوښتنو په ځواب کې وویل چې دا وړاندیز به ولسمشر حامد کرزي ته ورسوي. له کونړه روهلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان جان د غونډې برخوالو ته وویل چې 15 میاشتې کېږي د دوی کورونه د پاکستاني فوز د توپونو په ګولۍ ولګېږي او په سیمه کې داسې افغاني ځواکونه وجود نه لري چې د دغو بریدونو مخه ونیسي. نو مرکزي حکومت ته پکار دي چې دانګام ته نوي ځواکونه ولېږي.
زیاد کوي او اصلي وسلې ته ور کوي او هغه ځایونه چې خالي پرته دي د داود خان په دورې ته وخه خالي ځایونه دي چې هغه د ګورګا طرف دی ډنډاډي کنډو دی هغه خار کنډو دی خوشي پرته دي چې دیو ته لاړ شي. ملي اردو نه مې دا پاس دی چې دلته یو کنډک دی دا په درې ولسوالو کفایت نه کوي بل کنډک راولېږي یا دمکام دپاره په بولاته یا یو ګولي راولېږي د ملي اردو چې هغه په دمکام کې خپل ثابته دی ته لاړ شي.
د نړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي لاجبر وویل که چېرته افغان ځواکونه په نوو او درنو وسلو سنبال شي نو ولسې ترڅنګ ولاړ دی. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي وویل د دې پر ځای چې نړیوال او افغان ځواکونه سرحدي کرښو ته لاړ شي او هلته د پردیو ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي ټول د سیند په لور هوارو سیمو ته را روان دي. په جواب کې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم ټولو سره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به ولسمشر ته ورسوي. د کونړ د چارواکو او خلکو په وینا چې په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان له لوري د 15,000 په شاوخوا کې د توپونو توغندۍ راغلي دي خو تر اوسه نه افغانان او نه هم نړیوال په دې بریالي شوي چې پاکستان له دغو بریدونو منی کړي او یا هم هغوی ته دا قناعت ورکړي چې ولې دا توغندۍ راولي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
په کندهار کې تیره شپه د سختو بارانونو د ورېدو له کبله سیلابونه راغلل او ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دې سیلابونو یوازې په کندهار ښار کې 4 کسان وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو د خلکو کښتونو او باغونو ته هم زیان اړولی. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې به وخت بارانونو د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولي. دغه ورش چې په تیر کې ساری کم لیدل سوی وو د دوشنبه په مازیګر پیل او تر ماخوستنه دوام درلودي. د کندهار د والی بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنۍ معلوماتو پر اساس یوازې په ښار کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه زخمیان دي. د فیصل په وینا دغه تلفات د کور د دیوالونو د نړیدو له امله رامنځته سوي دي. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست وایي چې سیلابونو په ښار او ولسوالیو کې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولي. د دغه ادارې مشر محمد هاشم سدوزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وښتو مالی تلفاتو په اړه معلومات ورنکړه خو زیاته کړه چې سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. په کندهار ښار کې د راغلو سیلابونو له امله تر ټولو ډیر زیان په چونې سیمه کې رامنځته شوی. د دغه سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو او کوڅو په منځ کې د غزیدلو لښتیو او پلچکونو بندېدل د دې لامل سو چې اوبه کورونو ته ننوځي او دیوالونه ونړوي. په ورته وخت کې باغلرونکي او بزګران وایي چې ورښتونه د انګورو او انارو درختو ته سخت زیان اړولي. د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرونکي نیک محمد ازادي راډیو ته وویل چې باران یې د ټول کال خواري د خاورو سره خاورې کړه. د یادول وړ ده چې څو ورځې مخکې په غزنی ولایت کې هم د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي وو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر خرید.
نن د سپتمبر 11 نیټه پر متحده ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 11 کلیزه ده. سکال د سپتمبر د 11 د بریدونو یادونه په داسې حال کې کیږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل شوی او ویل کیږي چې دا شبکه کمزورې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اونیزه راډیوي وینا کې د امریکا له خلکو غوښتل چې د خپلو ځواکونو ستاینه وکړي ځکه چې د متحده ایالاتو امنیت یې ټینګ کړی. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
پوره یو لس کاله مخکې القاعده شبکې د متحده ایالاتو په نیویارک او واشنگټن ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړه چې شاوخوا 3000 کسان پکې وشل شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اونیزه راډیوي وینا کې پر متحده ایالاتو د 11 سپتمبر حملو ته په اشاره سره ویل، له دې فرصت څخه په ګټې باید د هغو کسانو زړورتیا وستایل شي چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی دی. په هغه ورځ یې لومړی د دې پیښې په وړاندې عکس العمل خود او له هغو سړو او ښځو څخه باید مننه وشي چې له خپلو کورونو څخه لرې د دې لپاره چې هیواد مسکونه وي قرباني ورکوي. باراک اوباما د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل،
decimating their leadership موږ جګړه د القاعده سمسو ته یوړه، مشرتابه مو ورته لمنځه یوړه، هغه مو د ماته په لار برابر کړ. د خپل امنیتی ځواکونو استخباراتو له ورتیا او زړه ورتیا څخه په مننه اسامه بن لادن به نور هیڅ کله امریکا ته غواخونه کړی.
خو ولسمشر اوباما د اسامه بن لادن د وشل کېدو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. نو موري ویل د 11 سپتمبر لپاره خو وروسته متحده ایالاتو له نړۍ څخه فاصله ونیوله او د کورنی امنیت په کلکولو سره نړیوال ائتلاف پیاوړی کړ.
I've always said that America is at war with al-Qaeda and its affiliates and we will never be at war with Islam or any other religion.
ما په وار وار سره ویل چې امریکا نه له اسلام او نه هم له کوم بل دین سره جنگ کوي، بلکې له القاعده او د هغه له شریکانو سره په جګړه کې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ازادي او ډول ډول والے موږ ځانګړي کوي او دا ټکي بتل د هغه څه چې موږ پکې په سر کې وي.
د امریکا جمهور رئیس په عراق کې د جګړې د ختم او له دغه هیواد څخه د ځواکونو د وستلو موضوع هم یاد کړه او په خپل څرګندونو کې له 11 سپتمبر وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوو پیښو په باب وویل،
وی برات ان اند تو د طالبان رژیم، وی هاف ترند افغان سکیورټی فورسز اند فورجد ا پارتنرشپ وذ
موږ د طالبانو رژیم ختم کړ. موږ افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه او د افغانستان له نوي حکومت سره مو مشارکت ټینګ کړ. د 2014 کال تر پایه به د امنیتي مسولیتونو انتقال بشپړ شي او هلته به جګړه پای ته ورسیږي.
ولسمشر اوباما ویل، موږ امریکایان یو او کوم هیواد مو چې خوښوي هغه به ساتو.
د ژوند رنگونه
نمې صاحب جی روستم یم د لغمان او د غاجی باول حق به صاحب ری پک دغه دکان د کلا کلا راځم.
حاجی صاحب د عبد الباقی په نوم یو څوک وای چې د سړی په بلادیا کې کار کاوه. یو ډیر خوندور شیر جادی ته ویل دا هغه وختو کې چې دا جاده نوې جوړې ده او د دې پیسې کې دا شیر تاسو په یاد کم نه ده په
یاد. حاجی صاحب بیا د عبد الباقی صاحب په نامو باندې یو سړی و چې په شهرواری کې په بلادیا کې کار کاوه. شهرواری وته ولته صاحب بلادیا او دل باقی نو سه مو خو په دې خار کې چې کوم ځایون د شش کړو ایونو چې هر ځای و خو مسخط په بریم په شهرواري بلده کې د کار وظیفه و او دا جاده چې د کیس کرا شروع شو د چمن د وزوریس کې سیف ته سینما په امر په امره پوري دا په امر نمونه چې سیف کې کې خو دا پښته ولته ته به چین دول ویلې. نو دا جاده شروع شو سیف د بیا په دې شعر جوړ کړای و جاده و دې مایوند ایرانی مخاوند څلور زره نه پرو کې کده ورځ کار په امر د سرکار ته پولې خسته پوري کوټه ورانه شوی نور نسوارو دکان ګوري خیابان کې سپوشي همګیش ولا به خوند جاده و دې مایوند دا سیف دې بغه هغه و چې سر به تاوه دا بر سر چین دول بیلونه بندول په خپل نه نه ول ی څوک به خالی نه وک جوالی وک خرکار په امر سرکار دا جاجی پر سپاوه ام دوه را ماته یاد وسب چې
اپ اخر کې خو یو مصری
د بلاده کې کوم او د باقی منو د بلاده کې کوم کار په امر سرکار
دا عبد الباقی تعالی دلای و
یار سیب دلې مې نو په هغه وخت چې موږ د سګ د دې و چې د شیر ویل خو اورې دلې مو شیر
او دا شیر دې په څو وخت اورې دلای و تاسو
شیر په موږ وخت دا جاده وته
خلکو به ویل
سیب دا لوی صاحب زنده و سیب میدان و کې ویل
دا کوم نور مصری دې در په زړه نشوي
یار سیب دا سیمې شروع میسته مې نه دې په زړه نشوي دا یو جاده مې وند راستا و چې دې کې دا هغه تیر شي او ټول ورته ویل چې دا ټول بازار دوران کې دا ویل چې ورځ برای چې دې کې به موټر نه ځایږي نه پیږم چې وسره پیش بینی و چې اوس دا ورته راغله.
د ژوند رنگونه قدر منوریدونکو لدې سره د ازادي رادیو د سهارنی نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیده، خو یو بل خبري مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کوربه دی. د استودیو ته راغلی سلطان محمد،
تشکر تکل سر.